بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د اسد یز مرید میاشتې اوومه د 1433 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې 9 او د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې هم 9 نیټه ده. عزیزانو، د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې په عراق او سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وړاندې د تازه دفاعي اقداماتو په هکله سیاسي تبصره وردی شي. له تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې هم د قرآن کریم د ترجمې او ساده او روان تفسیر پروګرام یعنی د قرآن په لوشې درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د محرم الحرام د میاشتې د رارسېدو په مناسبت یوه ځانګړې وینا اورې چې عنوان یې دی اوخ کې کډې باروي طوفان د غم شو. نو د خبرونې تر وروستیو شیبو ستاسو د ملګرتیا په هیله راځو له یوې لنډې شان دمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 شوې. نو غوښ شه د دې محل خبرونه تا. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د ایران په خوره باندې وړوکه تیرې به هم له سخت ثواب سره مخامخ شي. اسلام آباد له تهران سره 15 میلیارد ډالر ته د دوه اړخیزه تجارت رسول غواړي. طالبانو پاکستان ته د واخان سیمې د سپارل کېدو ادعاو ته غبرګون ښودلی دی، او امریکایي پوځیان د یمن ختیځې برخې ته ننوتی دي. سم د خبرونو تفصیل ته غوښه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل ټول باید پوه شي چې په اسلامي ایران باندې حتی یو ورکوټه تیرې به زموږ له سخت او پخیمانه کوونکي جواب سره مخامخ شي. سید ابراهیم رئیسی د ایران په لویدیز کې د همدان د شهید نوژا د ښکاری اډې د افسرانو او کارکونکو په ټول کې وویل د اسلامي ایران قدرت ته په پام سره د چا په ذهن کې د دې هیواد په خوره باندې د تیری حتی فکر هم ناراضي، او د سیمې ولسونه د ایران په قدرت باندې ویاړ کوي او د همدې قدرت په وجه د امنیت احساس کوي. ولسمشر رئیسی په دې خبرې سره چې پوځي پرمختګونه په هیواد کې د قدرت د تولید سبب شوی دي څرګنده کړه. دښمن د وسلوالو ځواکونو تحرکات او چمتووالی څاري، او دا نه چې ګني زمونږ خلاف کوم اقدام ترسره کول نه غواړي، بلکې دغه کار ترسره کولی نشي ځکه چې زمونږ په وسلوالو ځواکونو کې توانمني او اراده موجوده ده. د اسلامي ایران ولسمشر همداشان په آزادو نړیوالو سمندرونو کې د وسلوالو ځواکونو د شتون اهمیت ته په اشاره سره دا اقدام امنیت او قدرت رامنځته کوونکی وباله او څرګنده کړه. نن سبا په هیواد کې جنگ نشته، خو پوځ او سپاه پاسداران په سیلاب او زلزلې او کورونا کې د خلکو خدمت کوي، او پوځ او سپاه د خلکو ترڅنګ دي. د اسلامي مذهبونو د نږدې کولو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ټینګار وکړ چې ایران له اسلام او مسلمانانو څخه د دفاع لپاره د شیعه او سنی ترمنځ هیڅ فرق نه کوي. حمید شهریاری د عراق د ګڼو عالمانو او پوهانو په کتنه کې د تفرقې رامنځته کول او ټوټې کول د اسلامي هیوادونو خلاف د دښمن دوا حرب و بللے حجت الاسلام والمسلمین شهری اری په دغه ملاقات کې د پرمختګ د مخالف دین په توګه د اسلام معرفي کول د دښمن یو پلان و بل او زیاته کړه. دښمنانو په یو وخت د اسلام یوازې د لمونځ، روژې او زکات دین معرفي کوو، خو امام خمینی د ایران د اسلامي جمهوریت په جوړولو سره وښودل چې اسلام یو پیاوړی حکومت او دولت هم لرلی شي. هغه همداشان وویل پخوا د دنیا اقتصاد، ټکنالوژي او علم یوازې د یو څو غیر اسلامي هیوادونو په لاس کې وو او اسلامي نړۍ پکې هیڅ ونډه نه درلودله، خو نن سبا د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د مشرۍ او د خلکو د مقاومت په برکت دغه انحصار مات کړ او په پیاوړو هیوادونو کې شامل شو. هغه اسلام د ورورولۍ او وحدت دین وباله، ویل تکفیر د اسلامي امت ترمنځ د اختلاف رامنځته کولو لپاره د دښمن له اوزارو څخه دی. د وهابیت په شان ځینې ډلې د تکفیر په وسیله د مسلمانانو ورونو د وژلو جواز صادروي او دا هغه کار دی چې د دین له نظره حرام دی. د اسلامي مذهبونو د نږدې کولو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي صهیونیستي رژیم او امریکا د فتنې په سر کې وبلل، ویل د اسلامي مقدساتو سپکاوی د دښمنانو او مستکبرانو یو بل سپیر پلان دی. تهران کې د پاکستان سفیر 15 میلیارډ ډالری هدف ته د اسلام آباد او تهران ترمنځ د موجوده تجارت پر رسولو باندې ټینګار وکړ. هغه د پاکستانی وریجو د فیسټیوال په دستورو کې د پاکستان او ایران د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا او د 15 میلیارډ ډالرو هدف ته د دوه اړخیزه تجارت د رسولو په لړ کې د خصوصي برخې د مخ په ودې تبادلاتو اهمیت باندې ټینګار وکړ. رحیم حیات قریشی همداشان وویل د وریجو فیسټیوال د پاکستان د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو د فعالیتونو د ټولګې او له ایران سره د 15 کلنو سفارتي اړیکو یو برخه ده. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغه هیواد په بدخشان ولایت کې د واخان د ستراتیژیکې سیمې پاکستان ته د سپارلو په حقله ادعا دروغ وبلله. د طالبانو دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د بدخشان ولایت په واخان نومې ستراتیژیکې سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ ادعا یو پروپاګاندا بللې، او ویل د طالبانو چارواکي د بدخشان سرحدي سیمو ته تللي دي او له نږدې څخه د هغې کتنه کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت په دې خبرې سره چې واخان سرحدي سیمه د طالبانو په کنټرول کې ده څرګنده کړه. طالب مسؤولانو د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې او د سرحدونو د امنیت لپاره په دغو سیمو کې له ډېره سرحدي ځواکونو قدرونه وکړه. د طالبانو دفاع وزارت ویلي دي چې په بدخشان کې د ډیورنډ په لیکه نورې ټولې سرحدي سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د طالبانو دفاع وزارت همداشان ټینګار وکړ چې طالب ځواکونه له ګاونډیانو سره په ښه ګاونډیتوب ژوند دي او د افغانستان په خاورې باندې د تیری په بڼه کې به د خپل هیواد دفاع وکړي. د طالبانو د لنډمهاله حکومت خارجه وزارت وویل چې د دغه وزارت پلاوی په تاشکند کې له امریکایي پلاوی سره په کتنه کې د افغانستان د اسعاري زیرمو، اقتصادي ثبات او انساني مرستو په حقله خبرې اترې کړې دي. د فارس خبری آژانس ولیکنه د طالبانو د موقته حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند وویل چې د طالبانو پلاوی د امریکې د خزانه وزارت له مرستیال سره په خپل ملاقات کې د افغانستان د مالی ذخایرو د آزادولو غوښتنه وکړه. حفیظ ضیا احمد پرون په یو ټویټ کې ولیکل د مولوي امیر خان متقی په مشرۍ د افغانستان پلاوی په تاشکند کې له امریکایي لوري سره وکتل او د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ، اقتصادي ثبات او انسان دوستانه مرستو او ځینو نورو اقتصادي مسایلو په هکله ورسره خبرې ترې وکړې. د امریکې د خزانې وزارت او د تاشکند غونډې ته د دغه هیواد د لیګلي پلاوی تر اوسه د دغه ملاقات په حقله څه نه دی ویلي، خو د افغانستان په چارو کې د امریکي استازي د یادې غونډې له ختمېدو وروسته وویل چې امریکایي چارواکي د افغانستان د اقتصادي ثبات په سر له افغان ټکنوکراټانو او طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. قزاقستان له افغانستان سره ملګرتیا ته چمتووالی ښودلی دی. د قزاقستان د خارجه وزارت ځانګړی استازي له افغانستان سره د انساني او تجارتي اړیکو لا زیاتې پراختیا ته د دغه هیواد چمتووالی اعلان کړی دی. تالغات کالیوف د افغانستان د امنیت او اقتصادي پراختیا په نړیواله غونډه کې د افغانستان د مسلې په حق له یوې واحدې سیمه ایز کړنلارې او د ملګرو ملتونو د رول په زیاتولو باندې تاکید وکړ. په دغه غونډه کې ټول ګډونوال په افغانستان کې په ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د برلاسي کېدو لپاره له دغه هیواد سره د مرستو په ضرورت باندې یو خلو وو. په دغه غونډه کې د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی د خپل هیواد استازیتوب وکړ. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. یوه یمنی سرچینه د یمن په ختیځ کې المهره ولایت ته د امریکایي ځواکونو د یوې بلې ډلې د رسیدو خبر ورکړی دی. ایرنا خبری ایجنس لیکلی چې دغه پوځیان تیره سه شنبه په المهره ولایت کې الغیزه هوایي ډګر ته رسیدلی وو، خو یمن ته د ننوتو امریکایي پوځیانو شمیر ته هیڅ اشاره نه ده شوې. الغیزه هوایی ډګر یو پوځي اډه ده چې برطانوي او صهیونیستي پوځیانو په 2010 کال کې په غیر قانوني توګه جوړه کړې ده. دغه پوځیان د حضرموت ولایت په مرکز المکلا ښار کې له موجودې اریان هوایی ډګر څخه دغه پوځي اډې ته تللی دي. دا اقدام پس له هغې څرګند شوی چې د نیواګرۍ خلاف د پرلتو د کمیټې مشر شیخ علي الحریزي اشواکونو ته مخه کړې او له شپېتمې لسیزې راهیسې په المهره ولایت کې د بهرنیو تیلي شرکتونو لخوا د تیلو د سترې لوټنې خبر ورکړ. د یمن د ملي نجات حکومت وزیر اعظم عبدالعزیز بن هبتور هم په دې هکله ویلي چې المهره او حضرموت ولایتونو ته د امریکې د سفیر سفر د یمن د تیلو په کوهیانو او بندرونو باندې د ولکې لپاره د واشنگټن د هلو ځلو په چوکاټ کې شوی دی. د خبرونو پای د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د عراق او سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو په وړاندې تازه دفاعي اقدامات زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. یو بدلون چې نن سبا له ترکیه سره د عراق او سوریه په اړیکو کې لیدل کېږي دا دی چې دغه دواړه عرب هیوادونه داسې نښې نښانې څرګندوي چې نور به د خپلو هیوادونو په ځینو سیمو کې د ترکیې د پوځي لاسوهنو په وړاندې غلي کېنني او ورته به ځواب ورکړي. په دې لړ کې د عراق د شمال په کردستان کې پرته زاخو سیمه کې د په عراقي سیلانیانو باندې د توپونو له حملې وروسته په موسل کې د ترکیې د کنسلګرۍ خواوشا یوه ورته حمله وشوه او په بغداد کې هم د ترکیې د سفارت مخې ته مظاهرې وشوې او د ملګرو ملتو امنیت شورا هم د عراق په غوښتنه د زاخو د حملې په هکله یوه غونډه جوړه کړه او همداشان د عراق ډیرو سیاسي او پارلماني چارواکو دغه حملې ته خپل غبرګون وښود او ځینو سیاسي مشرانو د ترکیې د لاسوهنو په وړاندې د متقابل اقدام غوښتنه وکړه. خو ترکیه په زاخو باندې د توپونو په حمله کې د خپل رول په ردولو سره د دغه حمله پړه په پی کی کی ورواچوله. البته د عراقیانو له نظره ترکیه له پی کی کی سره له مقابله وتلي اهداف تعقیبوي. د هغوی له نظره ترکیه کولی شي چې د خپل هیواد په خوره کې دغه کارونه وکړي. همداشان د عراقیانو له نظره د عراق په شمال کې د ترکیه د شتون اندازه له پی کی کی سره له مقابله زیاته ده. دمګړې ترکیه د عراق په شمال کې سل پوځي مرکزونه لري چې شپېته په دې وروستي یو کال کې جوړ شوې دي. حال دا چې په دغه مودې کې پی کی کی دومره فعال هم نه ده پاتې شوی. د هغوی له نظره ترکیه د دې پترس کې چې د سیمې د ګیس او تیلو له قاچاقه ګټه ترلاسه کوي، د سلیمانیه او همداشان د موسل د ګیسو زیرمو ته هم سترګې نیولې دي او په دې لړ کې ګام په ګام حرکت کوي. د غشان سوریه هم تر اوسه پورې د هغو څو پوځي عملیاتو بریدونو په وړاندې چې ترکیه د سوریه په خوره کې دننه ترسره کړل چوپتیا غوره کړه او خپل اړومبې توبې له نورو ترهګرو تکفیری ځواکونو سره مقابلې ته ورکړه. خو اوس چې له تکفیریانو سره مقابله پای ته رسیدلې او پوځ او حکومتي ځواکونو د ځان بیا رغونې او پیاوړتیا ته مخه کړې ده، نو د هیواد په شمال کې د ترکیې د هر ډول تازه پوځي عملیاتو په حق له خبرداري ورکړې او ځانونه یې ورسره مقابلې ته چمتو کړي دي. له بلې خوا روسیا چې تر اوسه یې هڅه کوله د سوریې د حکومت او ترکیې او حتی د صهیونیستي رژیم ترمنځ انډول ټینګ کړي او په همدې وجه یې سوریې ته د S-300 او S-400 دافع هوا سیسټمونو د فعالولو اجازه نه ورکوله، خو اوس د روسیې په وړاندې له یوکرین څخه د اسرائیلو له پلویتوب وروسته سوریې ته دغه اجازه ورکړې ده. د دې په ترڅ کې چې په روسیې کې د یهود آژانس د بندېدو غوښتون کې ده چې د ماسکو او تل ابیب په اړیکو کې بې مخینې شخړه رامنځته کړې. که څه هم ترکیې تر اوسه هڅه کړې ده چې په یوه طریقه د روسیې او یوکرین ترمنځ موازنه رامنځته کړي، خو له دې امله چې یوکرین یې د ترکیې په ډرونز سنبل کړی او د روسیې پوځ ته یې ډېر تاوان رسولی دی، نو داسې ښکاري چې که چیرې ترکیه په سوریې کې پوځي عملیات پیل کړي هغه به تلافی کړي. او له دې نظره هم په سوریې کې د ترکیې پوځي عملیات د عراق په شمال کې د ترکیې د تیرو عملیاتو په پټه لګښت لرونکي کېدلی شي. په ټول کې د عراق او سوریې په ځینو سیمو کې امنیتي تشې چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغو دواړو هیوادونو د مرکزي حکومتونو د کمزورۍ له امله رامنځته شوي دي، په دغو سیمو کې ترکیې ته د دېره کېدو فرصت ورکړی دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې اومه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د جولای هم له 9 نیټې سره برابر ده. یو سل 9 کال وړاندې د 1383 میلادي کال د جولای په 9 نیټه د فاشیست ګوند بنسټګر ډیکټاتور او سیاستوال بینیټو موسولینی په ایټالیا کې په یوه متوسطه کورنۍ کې وزیږېده او د زده کړو له بشپړولو وروسته یې بریالۍ ته مخه کړه. موسولینی د ایټالیا د فاشیست ګوند په جوړولو سره دومره پیاوړی شو چې د لومړي وزارت څوکۍ یې ترلاسه کړ او ایتالیا یې هم د نازی جرمنی د ملګری په توګه دوهم نړیوال جنگ ته ورګډه کړه. په ایتالیا د متفقینو له بریالۍ حمله او د دغه هیواد له ماتې وروسته د موسولینی حکومت هم نسکور شو او سویس ته د تیښتې په مهال د ایتالیا د پارتیزانو د یوې ډلې لخوا ونیول شو او د 1945 میلادي کال په اپریل کې ووژل شو. یو سل 15 کال وړاندې د 1483 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې په 9 نیټه یو آزادی غواړی عالم او انقلابی مبارز شیخ محمد خیابانی په تبریز کې شهید کړی شو. هغه په 1290 هجری قمری کال کې د ایران د ختیز آذربایجان ولایت د شپستر ولسوالۍ په خامنه سیمه کې زیږېدلی و. له مشروطه غورځنګ وروسته د شیخ محمد خیابانی ژوند یو نوی پړاو ته داخل شو. هغه د ایالتی انجمن په عنوان سره د یو مبارز تنظیم په جوړولو سره د مشروطه د بریالیتوب په لاره کې په تبریز کې ډیر مهم ګامونه پورته کړل. ملي شورا ته د شیخ محمد خیابانی او د هغه د 15 ملګرو په رسیدو سره هغه د شهید مدرس په شان کسانو ترڅنګ د خلکو د حقوقو د دفاع لپاره پاڅون وکړ. د پارلمان په دوهم پړاو کې د خیابانی یو مهم کار د روس تزاري حکومت د استعماري اولټیماټوم پر خلاف د هغه باتورانه او کار سمون کې اعتراض وو، خو له هغه سره د قاجار د صدر اعظم اسوق الدوله دښمنۍ او د ایران ګډوډ حالاتو او همداشان له ملي شورا څخه د آذربایجان د استازو ویستل کېدو شیخ محمد خیابانی د ځایي شورا جوړولو او د ولسي پاڅون کولو ته وروباله، او د 1318 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په 14 نیټه هغه په ډاګه کړ. په دغه پاڅون کې د تبریز د چارو واګې د خیابانی او د هغه د ملګرو لاسته ورغلې. دغه بریمن پاڅون 15 میاشتې دوام وکړ او بالاخره د مخبر السلطنه په خیانت سره چې یو موجه او ملي څیره یې درلودله د خیابانی دوستان او ملګري ووژل شول او یا بې وسلې کړای شول. په پای کې د ځینو لاس پوڅو د خیانت په وجه شهید محمد خیابانی د 1318 هجري قمري کال د ذلحجې په 9 نیټه شهید کړای شو. یو اتیا کال پخوا د 1941 میلادي کال د جولای په 9 نیټه په دوهم نړیوال جنگ کې جاپان چې د نازی جرمني ملګری وو خپل عسکر د هندوستان او چین د هیوادونو د نیولو لپاره د دغه هیواد په جنوبي څنډو کې پلی کړل. له دې مخکې جاپان د چین د جنوب ختیځ زیاتې برخې نیولې وې او له 1941 څخه تر 1942 کال پورې وتوانېده تایلند، مالیزیا، سنگاپور، فلیپاین، اندونیزیا او میانمار چې د انګلستان، فرانسې او هالند تر سرپرستۍ لاندې وو ونیسي. خود و هم نړیوال جنگ ته د امریکا په ورګډېدو سره متفقین و قوا بیا منظمه شوه او جاپان سوکه له نیول شویو ټاټوبیو په شان وتمول شو. حتی خپل ځینې ټاپوګانې هم له لاسه ورکړل، تر دې چې د 1945 میلادي کال په اګست میاشت کې د امریکا لخوا د جاپان د هیروشیما او ناکازاکی له بمباریو وروسته دغه هیواد متفقینو ته تسلیم شو. پنځه شپېته کاله وړاندې د 1950 میلادي کال د جولای په 9 نیټه د اټومي انرژي نړیوال اژانس د ملګرو ملتو لخوا جوړ کړی شو. د دغه اژانس د جوړولو هدف هم له اټومي انرژي د سوله ییز استفادې د ضمانت او د ډلوژونکو وسلو د تولید او پوځي هدفونو د کارولو د مخنیوي د ضمانت لپاره په فعالو اټومي بټیو څارنه وه. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مرکز په ویانا کې دی او په دې ښار کې یو څیړنیز لابراتوار په بیلابیلو زمینو کې د خپلو څیړنو پایلې او له اټومي انرژي د سوله ییزې او ګټورې استفادې لپاره د اژانس غړیو هیوادونه ته ورکوي.
د تهران رادیو مینوالو یو ځل بیا درته خبرونه کې هرکلی وایو او راځو د خبرونې په دوام کې د قرآن کریم د آسان او روان تفسیر پروګرام یعنی د قرآن په لوشې درته وړاندې کوو. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملو وبسئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
السميع
خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قرآن د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
مو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې د نجم سورې 23 آیت ته رسیدلی وو. نن غواړو چې د دغه مبارکې سورې له 23 تر 25 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر تاسو ته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د قرآن کریم د نجم سورې د 1 او 2 آیتونو تلاوت ته هلته چې لوی خدای فرمایي:
وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تبنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى
د دغو آیتونو ژباړه داسې ده: او دا چې بې شکه همدغه الله خلق خندوي او ژړوي، او دا چې همدغه الله مرگ ورکوي او ژوند ورکوي، او دا چې بې شکه دغه الله دوه جوړې نر او ښځه پیدا کړي دي له یوه څاڅکي نطفې نه کله چې وسسول شي، او دا چې بې شکه د ده په ذمه دي له دې یعنی مرګ نه پس بل ځلې پیدا کول، او دا چې بې شکه همدغه الله غنی کول کوي او خزانې ورکوي، او دا چې همدغه الله د شعرا ستوري رب او مالک دی.
کلونو اوریدونکو، په تیره برخه کې په نړۍ د خدای تعالی د واکمنۍ او ربوبیت د پراخوالي خبره وشوه، او دا چې ټولې چارې هغه رب ته ورګرځي. د آیتونه د دغه واکمنۍ او پالنې ځینې بېلګې بیانوي او فرمایي: ستاسو انسانانو او ټولو مخلوقاتو ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی. تاسو په خپله اراده او د دنیا ته نه یاست راغلی، او هغه دی چې تاسو بله د دنیا بوزي. خندا او ژړا چې د نورو ژوندي سارو په پرتله د انسانانو یوه ښکاره ځانګړنه ده، په تاسو کې د خدای لخوا ایښودل شوي چې خپل احساسات او جذبات څرګند کړئ او فعال او تان ژوند ولرئ. او هغه دی چې ستاسو د نورو مخلوقاتو د نسل د بقا لپاره یې ځینې نر او ځینې ښځې پیدا کړي. په هغوی کې د بچی پیدا کولو نظام ایښی، او له معمولي نطفې په یو لنډ وخت کې یو پوره ماشوم پیدا کړی دی. هغه دی چې له دې دنیا نه وروسته یې یوه بله نړۍ ټاکلې چې پوشی هغه څه چې دلته یې په خپل عمل سره کړی په قیامت کې به یې ریبی، او هیڅ عمل به بی ځوابه نه پاتې کیږي. او هغه دی چې د تولید او تجارت له لارې تاسو ته مال او پانګه درکوي، او ستاسو د ژوند او اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. نه یوازې مځکه او مخلوقات، بلکې آسمان او ټول ستوري هم که تاسو یې پیژنئ او که نه یې پیژنئ، د هغو رب او پیدا کوونکی خدای دی. نو ولې بیا د نورو څیزونو عبادت کوئ او له خدای سره یې شریک ګڼئ او په وړاندې یې تعظیم کوئ او سر ورته ټیټوئ؟
رانو ریدون کو لدغو آیتونو څخه زده کوو چې د هر سیز سرچینه او منشا خدای تعالی ده، که څه هم دغه سیزونه په ظاهر کې متضاد وي، او موږ یو شی خیر وګڼو او بل شر، لکه ژوند او مرگ یا ژړا او خندا. دویم، په مخلوقاتو کې د زوجیت او جوړوالی نظام چې د هغوی د بقا عامل دی، د دغه نړۍ له عجایبو او د نړۍ په تدبیرولو کې د خدای تعالی د حکمت او تدبیر نښه ده. دریم، مال او شتمنی باید خپلونه ګڼو، ځکه چې د انسان د ټولو تولیداتو سرچینه هغه مواد دي چې خدای تعالی پیدا کړی دي او هغه عقل او شعور دی انسان ته ورکړی دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس هم د نجم د مبارکې سورې پنځوسم، یو پنځوسم، دوه پنځوسم، درې پنځوسم او څلور پنځوسم او پنځه پنځوسم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى.
ژباړه: او دا چې بېشکه همده ړومبني عادیان، یعنی د عادیانو تیر نسل هلاک کړی دی، او سمودیان هم، نو باقی یې پرې نه خودل، او له دوی نه مخکې یې د نوح قوم هلاک. بېشکه دوی هم دوی ډېر ظالمان او ډېر سرکشان وو، او د لوط قوم اړول شوي کلی یې ښکته راوغورځول، نو هغه شی یعنی خارونه یې پټ کړل هغه شان چې باید پټ کړی یې وی. نو اے انسانه، ته د خپل رب په کومو نعمتونو کې شک کوې؟
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې چې په نړۍ او انسان د خدای د حاکمیت په اړه وو، د آیتونو فرمایي: ولی کافران او ظالمان له تیرو قامونو عبرت نه اخلي؟ آیا دوی نه پوهیږي چې لوی حسوبونه د ظلم، ګناه او سرکشۍ له امله لولپه شول او هیڅ نښه نښانه یې نه شو پاته؟ د عاد او سمود او د نوح او لوط په شان قامونه چې د توحید او سمو کارونو په لور د پیغمبرانو د بلنې په وړاندې سرکشي او انکار وکړ، په همدې دنیا کې د خدای عذاب داسې راونیول چې بې له ګوته په شمیرو مؤمنو کسانو ټول هلاک شول. دا یو واقعیت دی چې ځینې کافران او ظالم کسان ناشکری کوي او د خدای معنوي او مادي نعمتونه هیروي. د انسانانو دغه ډله داسې ظلم او سرکشي ته مخه کوي چې د هغو کارونو سزا باید طبعا په آخرت کې لیدلی وای، په همدې دنیا کې په هغوی نازلیږي.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه د تیرو د تاریخ په مطالعه سره باید د هغوی له برخلیکه د عبرت درس واخلو او د توقیان او سرکشه لاره خپل نه کړو. دویم، د خدای سزاګانې یوازې په قیامت پورې نه دي محدودې، او په ځینو مواردو کې ظالمان په همدې دنیا کې د خپلو کړو سزا ویني. دریم، د خدای تعالی په وړاندې سرکش او ظلم او زیاتې د تیرو قومونو د هلاکت سبب شه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس هم د نجم سورې له شپږ پنځوسم نه تا تر دوه شپیتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې خدای تعالی داسې فرمایي:
هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
دغه آیتونو ترجمه داسې ده: دا یعنی محمد لړومبنیو ویرونکو ځنې یو ویرونکی دی. قیامت ډیر نږدې راغی. دی یعنی قیامت لره له الله نه غیر هیڅ څرګندونکی یعنی لری کوونکی نشته. آیا نو تاسو له دې خبرې یعنی قرآن نه تعجب کوئ او خاندئ او نه ژاړئ او تاسو غافلان یې یعنی لوبی کوونکی یې؟ نو تاسو الله ته سجده وکړئ او د هغه عبادت وکړئ.
دا آیتونه چې د نجم سورې آخري آیتونه دي، هغو انسانانو ته چې په غفلت او غرور اخته شوي فرمایي: دا څنګه خبره ده چې په قیامت کې د راحاضرېدو او د خپلو کارونو د ځواب ورکولو په اړه د الهي پیغمبرانو خبرداریو ته توجه نه کوي او هغه یا له ذهنه لیري خبره ګڼي، په داسې حال کې چې مرګ نږدې دی او ورپسې به قیامت راځي. دنیا تاسو داسې په خپل ځان اخته کړی یاست چې له آخرته غافل شوی. په خپل ځان د ژړا په ځای مستانه خنداګانې کوئ، د ایماندارو په ایمان پورې خاندئ او ټوکې ورپورې کوئ او هغوی ته سپک ګورئ. د دغه سورې وروستی آیت له دغه غرور او غفلت د انسان د ژغورېدو لاره د خدای په وړاندې خضوع او خشوع او د هغه په عبادت کې له هر ډول شرکه ډډه کول دي.
ګرانو مینوالو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې ړومبی، قیامت لرې نه دي ګڼل پکار. دویم، که د ځان د ژغورنې په فکر کې یو نو باید همدا اوس یې په دنیا کې اسباب برابر کړو، ځکه چې په آخرت کې د ژغورنې او نجات هیڅ لاره نشته. دریم، ژړا یوازې د دنیاوي چارو لپاره نه ده. د خدای تعالی ولیانو به په قیامت کې د خپل حال په یادولو سره ژړل او له خدای تعالی څخه به بخښنه غوښتله. او څلورم، د خدای تعالی جل جلاله په وړاندې سجده چې د لمانځه په هر رکات کې دوه ځلې کیږي، له غرور، کبر او مستۍ نه د انسان د ژغورلو او درملنې یوه لاره ده.
ډېر عزتمن اوریدونکو، د خدای تعالی څخه غواړو چې موږ ته هم د خضوع او خشوع آلت توفیق را په برخه کړي. په همدې دعا سره تاسو ته عرض کوو چې د قرآن کریم د نجم سورې دغه وروستۍ آیتونه وو او دغه سورې په همدې ځای کې پای ته رسیږي. که به خدای تعالی کول د قرآن مجید د ورپسې سورې یعنی قمر سورې سره په بل اونۍ کې ستاسو په خدمت کې ان شاء الله تعالی چې تاسو د دغه آیتونو او دغه تفسیرونو څخه استفاده کوئ. نو تاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله پامان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل
د تهران رادیو مینوالو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. د خبرونې په دوام کې د محرم الحرام په حق له ځانګړې وینا درته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. اوخ کې کډې باروي طوفان د غم شو،
موسیقی د تهران ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. او ز صادق حسین له خپل همکاري
فاطمی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې د خبرونه په دې شیبې کې د محرم مول حرام یا د امامانو د میاشتې د پروګرام څخه مطلب درته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه پورې د ملګرتیا فرصت هم سره ولرئ.
قدرمن اوریدونکو د 1443 هجری قمری کال د محرم د میاشتې لومړۍ ورځ ده. هغه میاشت چې عربو حتی له اسلام مخکې هم د هغې درناوی کاوه او پکې جنگ او وینا بهول حرام ګڼل. د محرم په میاشت کې د جنگ حرام والی د عربو د اوږدو جنگونو د ختمولو یو لاره او سولې او آرامښت د بللو یو وسیله وه. د جاهلیت په زمانه کې دغه سنت په پوره توګه باقی و تر دې چې اسلام راغی او هغه یې تایید کړ او د ټولو مسلمانانو لپاره یې یو قانون وګرځاوه. خو په 1400 هجری قمری کال کې د بنی امیه و جاهل او ظالم واکمن د محرم په میاشت کې د پیغمبر اکرم د کورنۍ حرمت مات کړ او د کربلا په ټاټوبي کې د رسول الله مبارک گران المسیح حضرت امام حسین علیه السلام او ده هغه بچیان او کورنۍ او ده هغوی غړي او ملګری شهیدان کړل. له هغې ورځې د محرم میاشت د امام حسین علیه السلام له نوم سره تړل شوې ده او د هغو باتورو انسانانو د میړانې او سرشندنې یادونکې ده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د خپل پیغمبر د دین د ارزښتونو د ژوندې کولو لپاره پاڅېدلي وو. عزیزانو، د 1400 هجری قمری کال د محرم په 10مه نیټه تاریخ د یوې داسې پیښې شاهد و چې د زمان او مکان د دیوالونو کې محصور پاتې نه شو او له جغرافیایي او تاریخي پولو په تیریدو سره د ټولو وختونو د ځایونو لپاره الهام بخښونکې وګرځېده. په همدې مناسبت دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي.
اوریدونکو، د 1400 هجری قمری کال په محرم میاشت کې د حضرت امام حسین علیه السلام حرکت ته په وی کتنې سره د حقیقت ښکاره کیږي چې په دغه حرکت کې د امام حسین تر ټولو بنیادی هدف او فکر په الهي دندې او فریضې باندې عمل کول و. هغه انسان چې د ځان ویار د خدای بندګي ګڼي، د خدای له ریاضت او په خپلې الهي دندې له عمل کولو پرته په بل څه فکر نه کوي. هغه څه چې حضرت امام حسین علیه السلام یې مجبوره کړ چې د خپلې زمانې د ګډوډیو پر خلاف پاڅون وکړي، د اسلام له سوچه مایرونو د بنی امیاو د حکومت او طبعاً د ټولنې بېلارې توب و. دا یو تری حقیقت و چې د پیغمبر اکرم له وفاته 500 کاله وروسته ورو په راپیدا کېدا و. د پیغمبر اکرم د وصیتونو هیرول او د هغه حضرت د اهل بیت علیه السلام ګوښي کول په اسلامي ټولنه کې د معنویت زوال، د قدرت او حکومت د خاوندانو مال جمع کول او د بدعتونو او انحرافاتو دودیدل هغه عوامل و چې د جاهلیت دوران ته د ټولنې د ستنېدا زمینه یې بربروله. په هغه وخت کې د ټولنې د پریوتلو بهیر دومره پرمخ لاړو چې د اسلامي امت برخلیک د یزید په شان فاسد او تباهکار انسان په لاس کې ولویده او د مسلمانانو عزت سخت تاوان ورسیده. هغه ټولنه چې په یوه زمانه کې د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان رهبر تجربه کړی وو، اوس د یزید په شان د بلاری کاس د واکمنۍ دا کتونکی و. یزید په اسلامي اصولو سترګې پټولې او فسق او پجور به یې کوه.
امام حسین علیہ السلام له یوې خوا له یو داسې حکومت سره مخامخ و چې یوازې د خپلو ناحقه ګټو په فکر کې او د دغه ګټو د پوره کولو لپاره د دین تحریف او په خلکو ظلم کاوه. امام له بل پلوه د دیت کتونکی و چې په اسلامي ټولنه کې د سستۍ او پرکالۍ روحیه دود شوې او له اسلامي امت یې بې ارادې او بې پروا خلک جوړ کړي دي. هغوی سره له دې چې حق یې پیژنده خو په دنیا او د خپلو ګټو په ساتلو پسې وو. د یزید او د هغه د لاسپوڅو لپاره ډیره مهمه وه چې د امام حسین علیه السلام په شان ارزښمن انسان بیعت واخلي. څرګنده وه چې امام حسین علیه السلام هیڅکله یزید ته د بیعت لاس نه ورکاوه، ځکه چې له هغه سره بیعت د هغه د فاسد حکومت د تایید په معنا و، او امام حسین علیه السلام په ظاهر د دیندارو کسانو قدرت ته د رسیدلو د خطر په درک کولو سره په اسلامي ټولنه کې د دینی، اجتماعي او سیاسي بصیرت او بیدارۍ د پیدا کولو هڅه وکړه. هغه حضرت د دغې ډلې په بیان کې فرمایي، دین یوازې د هغوی د ژبو لوبتکه ده. هغوی دین تر هغه وخته غواړي چې دنیا یې پراخه او روزی پریمانه وي، او کله چې په آزمایښت او مصیبت کې ښکیل شي واقعي دینداران به ډیر کم ومومي. بنی امیه و دین د خپل سیاسي هدفونو لوبتکه ګرځولې وه، او په دې لټه کې و چې دینی مفاهیم له دننه خالی کړي. امام حسین علیه السلام د دغه انحراف په درک کولو سره د خپل وخت د واکمن پر خلاف پاڅېده، او د هغه ورځې د ټولنې د ټولنیزو او سیاسي حالاتو بیانول او سپېړلې پیل کړل. د امام حسین علیه السلام په بیعت نه کولو سره د مدینې والی هغه ته په مدینه کې شرایط سخت کړل. په دغه حالت کې امام فیصله وکړه چې مدینه پریږدي. امام حسین د یو مناسب وخت په لټه کې و چې خپل حرکت سرڅنګه کړي. په هغه زمانه کې د مکه ښار د امام د فعالیتونو د دوام لپاره ښه انتخاب و. په تیره بیا دا چې د حج ورځې نږدې وې، او په حج کې عظیم اجتماع د امام لپاره ښه فرصت برابره وه. امام حسین علیه السلام له مدینې د وتلو په وخت وفرمایل، زه د دې لپاره له مدینې څخه وزم چې د خپل نیکه د امت د ژوندي کولو او اصلاح لپاره شوته بلنه او له بدو منع کول، یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر ترسره کړم.
ډیر عزت منوردونکو، مکه ته د حضرت امام حسین علیه السلام په ورتګ سره هغه حضرت د پڅون د بربرو لپاره پراخ کوشش پیل کړ. په دغه وخت کې د کوپی او نورو سیمو ډیر خلک حضرت امام حسین علیه السلام سره د بیعت غوښتونکي شول، او په خپلو لیکونو کې هغوی کوپی ته وبلل. خو کله چې حکومت په هغوی شرایط سخت کړل، وېرېدل او بیعت یې مات کړ. ځینې هم په لالچ کې ورغلل، وغولېدل، او د حضرت امام حسین علیه السلام له ملګرتیا یې ډډه وکړه. هغه کسان چې دنیا یې سترګې ړندې او غوږونه کڼه کړي وو، ښه پوهېدل چې حسین ابن علی علیه السلام د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم لمسی دی، خو هغه بیا هم یوازې پرېښوده. امام حسین چې له خپلې کورنۍ او ملګرو سره یو ځای حج دیمګړی پرېښودو او د کوپی په لور روان شوی و، هغه ښار ته له رسېدلو مخکې د کربلا په ټاټوبو کې د یزید بن معاویه د سپیانو لخوا کلابند شو، خو هغوی ته تسلیم نه شو. اخر د محرم په لسمه ورځ چې په عاشورا مشهوره ده، حضرت امام حسین علیه السلام له خپلو ملګرو سره یو ځای د کربلا په ټاټوبو کې مظلوم او تږی شهید کړی شو. د حضرت امام حسین علیه السلام غورځنګ په سیاسي ټولنیزو ډګرونو کې مختلفې پایلې لرلې. نن د پیړیو له تېرېده وروسته د حسین ابن علی علیه السلام نوم په زړونو کې بېساری ولوله پیدا کوي. د حضرت امام حسین علیہ السلام حرکات په یو ډول اصول ولاړ وو چې په هر زمانہ او وخت کې حقیقت پال انسانان تاییدوي. د امام حسین علیہ السلام د سپیڅلي غورځنګ په ټولو مرحلو کې خدای محوري عدالت غوښتنه او له ظلم سره مخالفت صفی وهي. د حضرت امام حسین علیہ السلام په هدف کې د قدرت غوښتنې او زیاد غوښتنې هیڅ نښه نشته. هر څه چې دی فضیلت او د انسانانو لپاره خیرخواهی او نصیحت دی. له دې قبله چې دغه غورځنګ همیشه الهام بښونکی او غشیندونکی پاتې شوی دی، لکه څرنګه چې د ایران اسلامي او ظلم ځپونکی انقلاب د امام حسین علیه السلام له تعلیماتو او د هغوی د غورځنګ له ارزښتونو په الهام اخیستلو سره رامینځته او کامیاب شو، او اوس هم د هماغو تعلیماتو پر اساس له ظالمانو سره په مقابلې کې خپله لاره جاري ساتي. او تر اوسه د دنیا اکثر انقلابونه د حضرت امام حسین علیه السلام له لارې الهام اخلي. مسلمان د خدای را داده چې دنیا د فضیلتونو او پاکیو مرکز وي. کله چې یو بهیر د دغه لوړ هدف خلاف حرکت وکړي، خدای پال انسانان مبارزې ته پاڅیږي او د بشریت د ژغورنې لپاره تر وروستۍ سلګۍ پیداکاري او سرشیندنه کوي.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.